انا اراج همایون تاسی ستړي مسی او د ازادي رادیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. د خبرونه تر نوو بجو دوام کوي. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشری په تیرو ټاکنو کې درای ورکوونکو لومړی شمیر اعلان کړ. دا راپور هم اوري چې په عراق کې د وروستیو مظاهرو پر مهال د وژل شویو کسانو شمیر زیات شوی دی. نن جمعه ده، د تلیا میزان 12 د اکتوبر میاشتې څلورمه. افغان چارواکي وایي چې وسلولو طالبانو په فاریاب کې د ملکیانو کورونه سوځولي دي. په هلمند ولایت کې د طالبانو د یوه قومندان په ګډون 8 وسلول وژل شوي دي. په عراق کې په وروستیو مظاهرو کې د وژل شویو کسانو شمیر پرون 28 ته ورسېد. افغان چارواکي پر طالبانو تور لګوي چې په فاریاب ولایت کې د ملکیانو کورونه سوځولې دي. د شمال د 209 شاهین قل اردو ویان حنیف رضایی رسنیو ته په یو استول سوي ژغیز پیغام کې ویلي چې طالبانو د فاریاب ولایت د خواجه سبسپوش ولسوالۍ په کتا قشلق سیمه کې د عامو وګړو کورونه د دولتي ځواکونو، سیمه ییزو پولیسو او ولسی پاتسونوالو د کورونو په نوم سوځولې دي. دهشتګر طالبان په هر ځای کې چې ماتې وخوري له خلکو یې تاوان اخلي. له بدمرغه دا ځل یې هم زموږ بېګناه هیوادوال د فاریاب ولایت د خواجه سبسپوش ولسوالۍ په کتا قشلق سیمه کې بې کوره کړل. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دغو تورونو په اړه څه نه دي ویلي. خواجه سبسپوش د فاریاب ولایت له ناامنو ولسوالیو څخه ده چې د طالبانو فعالیتونه سږ کال پکې خورا زیات سوي دي. افغان چارواکي د هلمند ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې په هوایي او توپچي حملو کې د یو قومندان په ګډون د 8 طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د 215 میوند قل اردو مطبوعاتي څنګه په یو خبر پاڼه کې وایي چې دغه عملیات پرون مازیګر د نهر سراج ولسوالۍ په سیدان سیمه کې د طالبانو پر مرکزونو وسول چې په نتیجه کې طالب قومندان رفیع الله له خپلو اوو ملګرو سره ووژل شو. خبر پانی زیاتی وی چې د عملیاتو پر مهال ملکی وګړي نه دي زیانمن سوي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ملګري ملتونه وایي چې د روان کال له پایل نږدې 14,000 افغانان له ترکیې څخه ایستل سوي او افغانستان ته لیږل سوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د سمون دفتر اوچا په خپل اونیزه خبر پانی کې ویلي چې د سپتمبر تر 3 پورې نږدې 14,000 افغانان له ترکیې او محدود شمیر نور له اروپایي هیوادونو څخه افغانستان ته استول سوي دي. د اوچا په خبر پانی کې یادونه شوې چې د ساشکال له پایله تر 2,000 زیات خلک د جګړو له کبله د خپلو مینو پرېښودو ته مجبور سوي دي. خبر پانه د ملګرو ملتونو د ارقامو په حواله زیاتوي چې په 2013 کال کې د افغانستان په لویدیځ کې د 215,000 بې ځایه سویو له ډلې شاوخوا 3,500 د تیر کال د وچکالۍ له کبله د خپلو مینو پرېښودو ته اړ سوي چې د جګړو او بېوزلۍ له کبله بیرته خپلو کورونو ته هم نسي ستنېدلی. په داسل کې چې په عراق کې د فساد او وزګارتیا پر ضد د مظاهرو لمن د دې هوا جنوب ته غزيږي. د دولتي ځواکونو په ډزو د وژل سویو مظاهراتیانو شمیر پرون 28 ته ورسېد. د روغتیايي کارکونکو په وینا په خوډب کې دغه راز 600 تنه نور اعتراض کوونکي او دولتي ځواکونه هم چپین سوي دي. مظاهراتیانو پرون د حکومتي ځواکونو لخوا له اعلان سوي ګرځبندۍ څخه سرغړونه وکړه او د درېیم ورځې لپاره واټونو ته راووتل، خو پولیسو یې د تیتو پره کولو لپاره له وشکې هون کې غاز دوه بول پایپونو ربړی مرمیو او حتی حقيقي مرمیو څخه کار واخیست. د بخښنې نړیوال سازمان او ملګری ملتونو په جلا بیانونو کې دوړو خوته د زغم سپارښتنه کړې ده. پیراخ کې روان اعتراضونه چې د سه‌شنبه پر ورځ پایل سول ورو ورو د جنوب سیمو ته چې ډېرې اوسیدونکو شیعاګان دي د غزیدو په حال کې دي. د اوکراین لپاره د امریکا په خوانی ځنګړي استازي کورت وولکر پرون د اکتوبر پر 3 د امریکا د متحده ایالاتونو د کانګرس یوې استمایه غونډې ته حاضر سو. دا غونډه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استیضاح په قضیه کې د څېړنو په لړ کې چې د ډیموکراتانو په مشرۍ ترسره کیږي جوړه شوې وه. وولکر د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لمړنی چارواکی دی چې د استادو د جرګې دریو کمیټیو ته په دې برخه کې توضیحات ورکوي. څېړنې په دې اړه روانې دي چې آیا ټرمپ د اوکراین له ولسمشر څخه د امریکا د پخواني مرستیال ولسمشر جو بایډن او د هغه د زوی هانټر بایډن په اړه د تحقیقاتو د غوښتنې په کولو سره له خپل مقام څخه ناوړه استفاده کړې ده او که څنګه. بایدن د امریکا د 2020 د کال د ولسمشری په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند له مخکښو کاندیدانو څخه دی. ښاغلی ترامپ بایدن او د هغه زوی په اوکران کې په سیاسي فعالیتونو او تجارتي کاروبار کې په فساد تورن کړي، خو د خپل ادعا د ثبوت لپاره یې هیڅ راز اسناد نه دی وړاندې کړي. یوې نامعلومې سرچینې ادعا کړې چې ترامپ د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي سره په ټلیفوني خبرو کې له هغه غوښتي وو چې د بایدن او د هغه د زوی په اړه تحقیقات وکړي، خو ترامپ دغه ټلیفوني خبرې یو عادي مکالمه بللې ده. وولکر تیره اونۍ د اوکراین لپاره د امریکا د ځانګړي استازي په توګه له خپلې دندې استعفا وکړه. او په کیف کې د امریکا سفارت د اوکراین له قلمرو څخه د روسیې تر قمندې لاندې پوځي ځواکونو او وسلولو جزو تمونو وتل د اوکراین په ختیځ کې د انتخاباتو اساسي شرط بللی دی. په کیف کې د امریکا سفارت پرون پنجشنبه پر ټویټر په یو بیان کې ویلي په کار ده چې روسیه په دې برخه کې خپله سیاسي اراده څرګنده کړي څو دا کار وسی. په بیان کې راغلی د اوکراین په ختیځو سیمو دونیتسک او لوهانسک کې چې د روس پلو بلتون غوښتونکو په ولکه کې دي، انتخابات باید د امن په فضا کې ترسره سي. د 2014 د کال اپریل میاشت راهیسې د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو او حکومتي ځواکونو په جګړو کې له 14,000 زیات کسان وژل شوي دي. اته بجې او شپږ دقیقې سوې. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهور ریاست په انتخاباتو کې د رای ورکوونکو شمیر اعلان کړ. یو څارونکی بنسټ وایي
د کمیسیون څخه غوښتنه دا ده چې اضافي جزئیات د ارقامو په اړه باندې کاغذ مراکز دي، کاغذ
دا هم وړه چې په خوست کې کوچیان شکایت لري چې د ژوند لومړنۍ اسانتیاوې نه لري.
تیار کلینیکونه لرو خو هغه سی کیفیت دواګانو مکمل موږ ته نه ده چې موږ ته مکمل هغه تداوی په مغره کم نه ورسیږي لکه څه رقم چې لازمه ده.
په دې خبرونه کې د افغانستان په مسایل، د افغانستان په اړه، د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه راغلو مسایلو ته هم کتنه کوو. ستاسو سمسونه هم خبرو او ستاسو ټلیفوني پیغامونه هم. دا هم اوري چې په کونړ کې لا هم ګڼ شوونځي ودانۍ نه لري،
تعمیر نه لري او کوټي د چوپاله ستنی ارته خرابې جباره شمنګه رساتل درسونه نه لکه عربونه خراب دي. دا
په بهرنی موضوعات کې اوري چې پیراخ کې د مظاهرو پر مهال د وژل سو کسانو شمیر زیات شوی دی. دوه اونیز پروګرامونه هم خپرونی منړی او کور کلی. د خبرونه د سر موضوع اخلو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهور ریاست په انتخاباتو کې د رای ورکوونکو لومړی شمیر اعلان کړ. دغه کمیسیون پرون مازیګر د خپلو نویو شمیرو له مخې وویل چې په دغو انتخاباتو کې نږدې 2,000,000 خلکو ګډون کړی و. ټاکل شوی چې د تلې د شپږمې د انتخاباتو لومړني نتایج دوی اونۍ وروسته د تلې پر 28 نیټه اعلان سي. احمد تکل او په دې اړه نور جزئیات.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د اعلان له مخې د تلې د شپږمې د انتخاباتو د ګډونوالو شمیر نږدې 2,900,000 کسانو ته رسیږي. د دې کمیسیون یو غړي مولانا محمد عبدالله پرون مازدیګر په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وویل دا ارقام وروستي نه دي او ښایي بدلون پکې راشي.
مجموع آرای که بر ما تا این لحظه گزارش شده 2,695,000
د ټولو رایو شمیر چې موږ ته رسیدلی دی 2,615,990 کسانو ته رسیږي. د یادونې وړ ده چې دا ارقام دقیق نه دي، زموږ څېړنې روانې دي او ښایي کموالی پکې راشي، ځکه زموږ راپورونه ښایي چې په ځینو محلونو او مرکزونو کې له بایومیتریک پرته رایې هم کارول شوي دي. دا رایې به له بایومیتریک شویو رایو جلا شي او چې دا کار وشو نو دا شمېره به راکمه شي. مولانا عبدالله وویل د انتخاباتو په ورځ د رایې ورکولو ټول 4,640 اتیا مرکزونه چې 26,568 محلونه پکې وو پرانیستي او 609 اتیا مرکزونه بند وو. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دې غړي په وینا بلخ د رایې ورکولو د 126 بندو مرکزونو په لرلو سره د هغو ولایتونو په سر کې وو چې تر ټولو زیات مرکزونه یې بند وو. د کورنیو چارو وزارت له انتخاباتو مخکې ویلي و چې د 4924 مرکزونو امنیت به خوندي کړي. له بلې خوا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ فیفا د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون څخه غواړي چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د رایه ورکوونکو شمیر داسې اعلان کړي چې له مخې په هر مرکز کې د رایه ورکوونکو شمیر واضح وي. د دې بنسټ اجرایه رئیس یوسف رشید په دې اړه تېره شپه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل
د کمیسیون څخه غوښتنه دا ده چې اضافي جزئیات د ارقامو په اړه باندې که هغه مراکز دي که هغه ګډون کوونکو او د هغوی د مشارکت سطحه ده د مراکزو په تفکیک سره باید وړاندې کړي ټولنې ته تر څو دغه بحث چې کوم ځای امن ده کوم ځای ناامن ده چېرته ګډون زیات ده او چېرته ګډون کم ده هغې پورې له منځه لاړ شي.
د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې له 9.5 میلیون زیاتو خلکو نوملیکنه کړې وه. د تلې د شپږمې په انتخاباتو کې چې د ملي وحدت د حکومت دواړه مشران مخکښ کاندیدان بلل کیږي د خلکو د پیکه ګډون علت تر ډیره امنیتي ګواښ بلل شوی. د دواړو کاندیدانو ټیمونو ویلي دي چې تر ټولو زیاتې رایې دوی ګټلي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له کاندیدانو غوښتي دي چې د انتخاباتو د نتیجو په اړه اټکلونه دې نه کوي او اجازه دې ورکړي چې کمیسیون نتایج اعلان کړي. د انتخاباتي مهالویش له مخې ټاکل شوی چې د انتخاباتو لومړني نتایج دوه اونۍ وروسته د تلې په 28مه او وروستي نتایج د لړم د میاشتې په 14مه نیټه اعلان شي.
ومردل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسمشرۍ په تېرو انتخاباتو کې نږدې 2,00,000 او 200,000 کسانو ګډون کړی دی. په خوست کې د کوچیانو د بېلابېلو قومونو مشران او ځوانان وایي چې د څښاک اوبو، ښوونځیو، روغتیایي کلینیکونو، سړکونو او کاري فرصتونو په برخو کې له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. کوچي مشرانو او ځوانانو دغه څرګندونې پرون په هغه لویه غونډه کې وکړې چې په خوست، پکتیا او پکتیکا کې د کوچیانو د لسګونو مشرانو او ځوانانو په ګډون جوړه شوې وه. دغې غونډې تابعه کوونکي ویلي دي چې له دې غونډې هدف دا و چې د کوچیانو ستونزې او غوښتنې د حکومت تر چارواکو ورسوي. خیل او پدې اړه نور تفصیل.
په خوست کې د کوچي قومونو د سرخیلانو، مخورو او دینی عالمانو د انسجام په لویه غونډه کې ویناوال ویل کوچي قومونه حتی د ژوند هغه لومړنیو اسانتیاو لکه د څښاک اوبو، روغتیایي کلینیکونو، ښوونځیو او سړکونو ته هم لاسرسی نه لري. د دوی په وینا حکومت باید د کوچیانو د ملاتړ له لارې مالداري احیا کړي او کوچیانو ته یو اقتصادي فرصت په نظر وکتل شي، نه داسې چې بیخي له نظره ولویږي. د تریزیو علیشیر ولسوالۍ اړوند د بابرک تانې یو قومي مشر امین جان آزادۍ راډیو ته د کوچیانو د ځینو ستونزو یادونه وکړه. ویل
یار کلینیکونه لرو خو هغه سی کیفیت دواګانو مکمل موږ ته نه ده چې موږ ته مکمل هغه تداوی په مغره کم نه ورسیږي لکه سره کم څه لازمه ده. کوم مکتبونه ته چې له کابل نه وزارت نه موږ ته امر راکړل سي هغه د منطقي خلک له موږ سره جنجال لري. باید دې ته د دولت مکمل رسیدګي تر څو پرې چې دې غم دې وخوړل سي.
د کورونو اوسیدونکو حاجی دولت خان او د بټۍ تانی اوسیدونکو خایسته خان وایي د کوچیانو ژوند بيخي په ټیټه سطحه کې دی.
د کوچانو ژوند ته صفر ولاړ ده. د ځوان ټاټوبای د کار نشتوالی، د مکتب نشتوالی، د کلینیک نشتوالی، نو دا ټول اساسي ستونزې دي د کوچانو لپاره.
ټول اوبو سي ډیر تنګ یو چې اوبو نشته. بیخي مو به د خلکو د مالو د بنګانو یو ډنډ مغه کې اوبو چې دا ډیر مشکلات لري.
د پوهنتون دوه تنه کوچي محصلان طالب جان او فیض محمد غوښتنه کوي چې د کوچي نجونو او ښځو تعلیم ته توجه ډیره شي.
د کلینیک نشتوالی او د مکتبونو نشتوالی، د سرک نشتوالی، دغه اساسي ستونزې دي کوچان چې سر لاس او ګریوان دي.
په دې ځون کې موږ د وناسو لپاره یو لیلی باید تصمیم ونیو چې عبدالته باید یو لیلی جوړ شي تر څو پرې موږ دغه بې سوادۍ کچه کمه شي.
بلدوری ته د کوچیانو د سمون د لوی ریاست چارواکي د کوچي قومونو یاد ستونزې منی او وایي چې د کوچیانو د ژوند او مالدارۍ د ښه کولو لپاره د ځینو اساسي طرحو او برنامو د پلي کېدو پلان لري. د کوچیانو د چارو د سمون لوی رئیس حبیب الرحمن وایي
نو اوس موږ په دې کار کوو چې دوی لپاره په اساسي شکل طرحې جوړې کړو. د هغو د تطبیق لپاره مونږ د ټول افغانستان کې اداري واحدونه او بالاخره مرکزي نظام توجه دې ته راجلب کړو چې د افغانستان د خیر او بقا لپاره د کوچیانو نه سالمه ګټه پورته.
کوچیان د خوست د مرکز په ګډون ډیریو سرحدي سیمو لکه باغ، تریزه، والي شیرو، لکڼو، خرسین او د ګربز ولسوالیو په ځینو ساحاتو کې میشتي. د خوست په ډیره سیمو کې ځایي اوسیدونکي او کوچیان د سرسیمونو دښتو او غرونو پر سر جنجال لري. کوچیان دا سیمې خپل حق بولي، خو ځایي اوسیدونکي وایي چې دا سیمې د دوی مالچرونه دي او کوچیانو په زور لاندې کړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کونړ د زیاتو سیمو په څیر په مرکز اسد آباد کې هم یو شوونځی ودانی نه لري. زده کوونکي په شلیدلو او ریشیرو شو خیمو کې زده کړې کوي. دوی له حکومت څخه غواړي چې شوونځی ته ودانی جوړ کړي. د موضوع تفصیل د روح لانوري په راپور کې.
دا د کونړ مرکز اسد آباد کې د دم کلی په نوم منځنی ښوونځی دی چې زده کوونکي په سپیرو خاورو، شین اسمان لاندې او یا هم په داسې شلیدلو خیمو کې په زده کړو بوخت دي چې نه پکې له باد، باران او نه هم د لمر له سوزونکو وړانګو په امن دي. یاد ښوونځی دوه وخته دی چې پکې نږدې 1300 زده کوونکي زده کړه کوي. دوه تنو زده کوونکو ازادي راډیو ته په ښوونځي کې د شته ستونزو په اړه وویل.
نن شرافت الله د دم کلی اوسیدونکی یم او د دم کلی متوسطه ښوونځي زده کوونکي مې شپږم دال ټولګي زده کوونکي تعمیر نه لرو او کوټې د چوپاله ستنې اور څخه خرابې چې باران شمنګا رساتای درسونه هم نه لکه نارابونه هم خراب دي. دا انسانداری دا زمونږ دا د مکتب ټوله دا هر څه خراب.
باران کې مونږه چټي کوي دی نه.
زده کوونکي وایي ښوونځی د تعمیر د نشټوالي ترڅنګ تنگ هم دی او د همدې تنگوالي په وجه یې ټولګي یو بل ته نږدې ناستي چې د نورو زده کوونکو د شور له امله د خپل ښوونکي درس نشي اورېدلې.
زما نوم امرالله دی، د شپږم صنف شاګرد یم. موږ ډېر زیات مشکلات لرو ځکه چې په یو صنف کې درس ویل کېږي. موږ نشو کولی چې موږ ته کوم استاد درس وایي هغه درس په ښه ډول سره واورو. دې راسته کې 15 صنفونه دي، موږ نشو کولی چې صحیح خپل درس. موږ د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته مکتب ساز کې، ښایسته مکتب ساز کې.
دوی وایي په ښوونځي کې دننه او له ښوونځي بهر خاورې او گردونه ای تنفس کولو سره تیریگی چې په وجه ډیره وخت ناروغه وی.
بچ راشد خار راځي مونږ جامع اولې کوي دا زین اولې مونږ
نم الهام دې دا تعمیر ډیر خراب زی دولت دخوا کم دغم دې شو دا چې مونږ دلته راشو جامع دا ټول واړه د علی باز ځکه نه راړو دلته خاورې اندې سي بعد راشو دا ټول جامع دا دغه کې خلک تنفس چې خو دا ذهن تم دغه
د یاد خونځي سرخونکې محمد هارون وای د تعمیر نشټوالي لامل د زده کوونکو ترڅنګ دوی هم غنو ستونزو سره مخ دي.
په دې خونځي کې تقریبا چې یو ډیر سیمپونه دي، دوه سیمپونه سار کې راځي، ول سیمپونه پس وخت راځي. دا چې دا خونځي تعمیر نه لري زده کوونکي او خونکو ټول له مشکلاتو سره مخامخ دي. اته سیم په زمو په خیمو کې چوپالونو کې ناشتي شاګرد غک معلم نه د معلم غک شاګرد ناوري دغه ټول مشکلات دي چې موږ وسه مخامخ یو. ادارې زمونږ مرکزی مدیریت سره سره زمونږ ډیر اړیکې نیولې، پښنیدونه بار بار کلی دورو ول سوا او درش پته.
په کونړ کې د پوهنې رئیس مجیب الرحمن همدرد هم ازادي راډیو ته وویل چې د نورو زیاتو خونځیو په څیر د دم کلی منځنۍ خونځې هم ودانۍ نه لري.
رښتیا هم دم کلی متوسطه زمونږ یو پر نفوسه خونځی دی، ډېر زیات شاګردان دي پکې او تعمیر چونکه پخوانه دی زور تعمیر دی او اتاقونه پکې کم دي. چونکه زمونږ شاګردان ډېر زیات دي نو همدغه وجه ده چې مونږ متوسطه دوره د دې خونځي نه انتقال کړی عمرا خان لیسې ته هلته زده کړې کوي. یو بخش ابتدایي دوره دلته پاتې ده او هغې ته هم رسیدګي نه کېږي.
همدرد وایي د تعمیر نشتوالي ستونزه یې وزارت او مرستندویه ادارو سره شریکه کړي. څو ځلې د جوړېدو ډاډ ورکړل شو خو هر مرستندویه اداره چې راشي له شپږو کوټو غټه ودانی نه جوړوي. د ښوونځي ځمکه کمه ده، ځمکې ته په کتو باید دلته یو درې پوړیز تعمیر جوړ شي.
نو موږ وزارت ته پیشنهاد کړی دی پلان ستراتیجیک د لارې دوی کار کوي، دا باندې یو اتاقونه اضافه شي. بل دا پولیسه شی دری پولیسه شی چیز مونگا او شاگردان ته بسنه وکی هغه ته مراحل کیږي ان شاء الله نږدې ورځو کې مونگا د یو تعمیر د جوړو شاگردان
په کونړ کې له 1500 زیات خونځي موجود دي چې 319 باب یې ودانۍ نه لري او کوم خونځي چې ودانۍ هم لري هغه د زده کوونکو اوسنی شمېر ته ځواب نشي ویلی.
زه خفیری نغمه د ازادي رادیو سره ډیره مینه لرم او همیشه یې اورم او د دوی نه د لا بریاو په هیله یم.
اوس به سفی ولاستان اگزایره ته ووایي چې د نړۍ په معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې له پاکستاني چارواکو سره د طالبانو د لوړ پوړي پلاوي د لیدنې په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. د طالبانو 12 کسیز پلاوي چې مشري په قطر کې د دوی د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغني برادر لخوا کېده، د پنجشنبې په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره په اسلام آباد کې وکتل. په مقاله کې راغلي طالبانو او پاکستاني چارواکو د افغانستان د جګړې د حل لپاره د سولې د خبرو د بیا پیلېدو غوښتنه وکړه. دا غوښتنه وروسته له هغه مطرح شوه چې د طالبانو او امریکا څو میاشتنۍ خبرې د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ لخوا د سپتمبر په اتمه لغوه شوې. د طالبانو د دغه پلاوي مشر ملا عبدالغني برادر او نورو طالب مشرانو ته د هرکلی لپاره د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او د دغه هیواد د استخباراتو یا ISI رئیس جنرال فایز حمید له نورو چارواکو سره ولاړو. د واشنگتن پوسټ لخوا په دې خبر شوې مقاله کې راغلي جنرال حمید د ملا برادر په شمول ټولو ته په غیږ ستړي مشه ورکړه. په دوام کې راغلي ملا برادر چې په 2013 کال کې د افغان سولې د اسانچاري په هدف د پاکستان له بنده خوشې شو، کلونه کې د پاکستان د استخباراتو ادارې ISI لخوا د CIA په همکارۍ نیول شوی وو. پاکستان ته د طالبانو پلاوی داسې وخت سفر وکړ چې د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد هم اسلام آباد کې ده. د واشنگتن پوسټ په مقاله کې راغلي د طالبانو او امریکا د خاص استازي دا سفرونه چې تصادفاً په یو وخت شوي ښکاروي چې پاکستان غواړي د خبرو د بیا پیلېدو لپاره همکاري وکړي. پاکستان ته د طالبانو د پلاوي سفر د افغان حکومت توند خبرګون پارولی. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي ویلي پاکستان ته د طالبانو سفر د سولې لپاره بې ګټې دی او پاکستان که رښتیا همکاري غواړي په خپل هیواد کې د ترهګر له منځه یوسي. د کرکچ نړیوالې ډلې د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو د سولې په لغوه شویو خبرو یو اوږده مقاله لیکلې. په مطلب کې لولو متحده ایالاتونه باید یو وار بیا د سولې خبرې پیل او له طالبانو سره خپل هوکړه لیک نهایی کړي څو ورپسې بین الافغاني خبرې پیل شي. د کرکچ د نړیوالې ډلې په لیکنه د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ لخوا له طالبانو سره د خبرو بندول د افغانستان په اړه د متحده ایالاتونو پالیسي له ابهام سره مخوي. دې ډلې لیکلي متحده ایالاتونو په 2013 کال کې د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سیاسي حل لارې لټول د خپل پالیسۍ په سر کې ځای کړ. د کرکچ نړیوالې ډلې د ولسمشر ټرمپ لخوا د خبرو لغوه کېدو ته په اشاره لیکلي په حقیقت کې د خبرو تر بیا پیل پرته بل کومه خلار مخکې نشته. په مطلب کې راغلي دا خبرې هم باید د افغانانو له شرایطو سره سم مخته ولاړې شي. د دې مقالې په پای کې راغلي د امریکا لپاره دویمه لار دا ده چې په افغانستان کې خپل شته سرتیري وساتي یا یې لږ تر لږه یوه برخه پاتې کړي څو د ترهګرو پر ضد د افغان پوځیانو ملا وتړي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
او سم یو بهرنی مسله چیرو پیراغ که دا حکومت پر ضد اعتراضونو پر محل دا وجلسو کسان شمیر اتویشتو تل ور سبیده. دغه مظاهره چې درې ورځې مخکې په بغداد کې پیل سوې اوس د دې هیواد نورو سیمو ته هم د غزیدو په حال کې دي. ملګرو ملتونو د حکومت او مظاهره چانو ترمنځ د ډیالوګ لپاره غږ کړی دی او د عفو نړیوال سازمان له دواړو خواوو څخه د زغم غوښتنه کړې ده. نور جزئیات د احمد تکل په راپور کې اوري.
په داسې حال کې چې په عراق کې د فساد او وزګارتیا پر وړاندې د اعتراض په مقصد د مظاهرو لمن د دې هیواد جنوب ته غځیږي، د دولتي ځواکونو په ډزو ګڼ شمېر مظاهرهچیان وژل شوي دي. د روغتیایي مامورینو په وینا په اخوډب کې همداراز 600 نور اعتراض کوونکي او امنیتي ځواکونه هم ټپیان شوي دي. اعتراض کوونکو پرون د دولتي ځواکونو لخوا له اعلان شوي ګرځبندي څخه سرغړونه وکړه او د درېیمې ورځې لپاره واټونو ته راووتل، خو پولیسو یې د تیتو پرک کولو لپاره له اوښکې بهونکي ګاز، د اوبو له پایپونو، ربړي مرمیو او حتی حقیقي مرمیو څخه کار واخیست. چارواکو په پلازمینه بغداد کې د سهار له 15 بجو ګرز بندیز اعلان کړی وو، خو له دې سره سره لسګونه اعتراض کوونکي د بغداد په تحریر چوک کې راټول شول. د بخښنې نړیوال سازمان او ملګرو ملتونو په جلا بیانونو کې دواړو خواوو ته د زغم سپارښتنه کړې. د امنیسټي انټرنیشنل د منځني ختیځ د څیړنو د برخې مشرې لین مالوف رویټرز خبري اژانس ته وویل د عراقي ځواکونو دا کار ډیر ظالمانه دی چې د مظاهرچیانو پر وړاندې په بېرحمۍ سره له وژونکې وسلې او غیر ضروري ځواک څخه کار اخیستی. هغې له چارواکو غوښتي دي چې د پیښې په اړه بې پرې او خپلواکې څیړنې وکړي. ملګرو ملتونو بیا د حکومت او اعتراض کوونکو ترمنځ د ډیالوګ غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو ویان ستیفان دویارچ پرون د پنجشنبه په ورځ په نیویارک کې د دې سازمان په مقر کې د خبرو پر مهال د معترضانو پر مړینه خوشحالي څرګنده کړه، او همداراز د صدراعظم عادل عبدالمهدي د هغې ژمنې ستاینه یې وکړه چې وایي په دې برخه کې به تحقیقات وکړي. دویارچ زیاته کړه چې د عراق لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې استازې د چهارشنبه په ورځ د اعتراض کوونکو له ځینو مشرانو سره تر کتنې وروسته وویل د اعتراض کوونکو غوښتنې چې کار، حساب کتاب، ډاډمن عامه خدمات، ښه حکومتولي او اقتصادي اصلاحات دي، مشروع دي. په عراق کې اعتراضونه د سه شنبه په ورځ پیل شول او ورو ورو د جنوب سیمو ته چې ډیری اوسیدونکي شیعه دي وغځېدل. روان اعتراضونه د صدراعظم عبدالمهدي د حکومت لپاره تر ټولو لوی چلنج ګڼل کیږي. کړکېچ وروسته له هغه لا پراخ شو چې انټرنیټي خدمات په بشپړ ډول په ټپه ودرېدل. په بغداد کې دولتي ودانۍ بندې شوې، او پر دې ټولو سربیره شیعه عالم مقتدا صدر د عمومي اعتصاب لپاره غږ وکړ. امنیتی چارواکی وایي پرون سهار د بغداد په زرغونه زون یا امنیتی کمربند کې دننه 214 وشوي. دا د پلازمینې هغه سیمه ده چې بهرني سفارتونه او یو شمیر وزارتونه پکې دي، او خورا کلک امنیتی تدابیر ورته نیول شوي. له دې 14 څو ساعته مخکې عراقي چارواکو دې ساحې ته ننوتل ممنوع اعلان کړی وو، ځکه ویرېدل چې اعتراض کوونکي دا سیمه ونه نیسي. تاسو لا پیغامونو
نه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم ورور زار از منځنۍ شهیدانو ایبنو ماشنه داسې په دندو په دغه په ستړیا راکې دا خو د خدای وروي ته وګورئ دا اواز له خو وکړي دغه منځنۍ شهیدانو اکو حقوق باید په وخت ورورسېږي، په وخت اکو حقوق ورورسېږي. دا بیچارهګان څه وکړي، کومه لاره وکړي، غلا وکړي، بدبخت خلک ما شان ډولې نه لري، نه کارسته، نه روزګارسته، نه بلسته. دغه د شهیدانو مایبینو روپۍ پر وخت سره دغه خلکو ته والي صاحب ته ووایاست د خدای روی دی، د قرآن روی ته وګوره. یو کس دیوال بیا الله ته بل څوک نه لرو، اما بچان د لاسه ورکړه، اما انسانان د لاسه ورکړل، اخر نه اکو حقوق څوک ورکړي. د ازادي راډیو څخه ډېره مننه، کور ودان، سلام علیکم.
دا زابل ولایت د میزان د ولسوالۍ څخه د احترام تاسو ته پریږدم. زموږ د وقلو دولتي چارواکو څخه غوښتنه دا ده چې د زابل په ولایت کې د میزان د ولسوالۍ څخه چې کوم حاصلات هغه مسوانه راوړي، هغه که بادامې که انځرې، هغه د لارې د پولیسو څخه ډېر زیات په عذاب دي. یعنې پر هره پوسته باندې یو دوه کتاره د انځرو شوکوي، همیشه یې دا عالي خپل رسمي معاشم لري، لیکن دوی بس په دغو باندې پرتې دا مسوانه ډېر ورڅخه بتاي
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دوردونکو ټلیفوني پیغامونه مو اوردل. ګڼ اوردونکو سمسونه راستولې دي. نبی الله زابلای له ارغنداب ولسوالی څخه البته د زابل ارغنداب لیکي طالب هيئت چې پاکستان ته د سولې لپاره ځي خو کابل ته دی د خبرو لپاره راځي. حکمت الله حماس د هلمند له نادالي لیکلي پر پاکستان باور کول اصلا پر دشمن باور کول دی. د پاکستان وادي د په خبره چې دروغ ثابت شوی دی. فضل کریم درویش له ځاځي اریوب لیکلي که هر افغان د سولې دغه چانس له لاسه ورکړ په دنیا او آخرت کې به مسؤول وي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي چې تیره شپه په جلال آباد کې تر تیز طوفان وروسته سخت باران وسو. بشیر حبیبزی د لوګر له ازری لیکلي چې تیره شپه په ازری کې هم سخت باران شوی دی. جعفری لیکلي چې د افغانستان کاندیدان باید ملی ګټې په نظر کې ولري نه شخصي ګټې. محمد قاسم زواک له هلمند لیکلي په هلمند کې لاس ورځ کې چې برېښنا نسته او موږ له سختو ستونزو سره مخامخ یو. حکومت یې دغه مشکلاتو ته حل لاره پیدا کړي. عبدالواحد مدقیق له لوګر نه لیکي چې په لوګر ولایت کې زموږ په همکارۍ د ځوانانو لپاره یو مجهز کتابتون جوړ شوی دی او ځوانان مطالعې ته ورځي. او هدایت الله نیکزاد د هلمند له ناوي ولسوالۍ په خپل سیمیز کې لیکلي له دولت څخه غواړي چې د هلمندي ځوانانو لپاره د کار زمینه نه برابر کړي. دلته لیسانس ځوانان په سلګونی دي. دوی ته د کار د نه پیدا کېدو له کبله اکثره نشې ته مخه کوي یا هم افراطیت ته مخه کوي چې بیا د دغه حکومت پر ضد جنګیږي او یا بهرنیو هیوادونو ته په قاچاقي ډول اوړي چې په لاره کې د مرګ ښکار کیږي. تاسی ازادی رادیو تا غواجی است. دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. افغان چارواکي پر طالبانو تور لګوي چې په فاریاب ولایت کې د ملکیانو کورونه سوځولې دي. بلخ د هلمند ولایت چارواکي وایي چې په نهر سراج ولسوالۍ کې په هوایي او توپچي حملو کې د یوه قمندان په ګډون اته تنه وسلوال طالبان په عملیاتو کې وژل شوي دي. ملګري ملتونه وایي چې د روان کال له پیله نږدې 4000 افغانان له ترکیې څخه ایستل شوي او افغانستان ته لیږل شوي دي. په داسې حال کې چې په عراق کې د فساد او وزګارتیا پر ضد د مظاهرو لمن د دې هوا جنوب ته غځیږي. د دولتي ځواکونو په ډزو د وژل شوو مظاهراتیانو شمیر پرون 28 ته ورسېد. د اوکراین لپاره د امریکا پخوانی ځنګړی استازي کورت وولکر پرون د متحده ایالاتونو د کانګرس یوې استماعي غونډې ته حاضر سو. دا غونډه د ولسمشر ټرمپ د استیزا په قضیه کې د چړونو په لړ کې رابلل شوې وه. او په کیف کې د امریکا سفارت د اوکراین له قلمرو څخه د روسیې تر قمندې لاندې پوځي ځواکونو او وسلوالو جزو تامونو وتل د اوکراین په ختیځ کې د انتخاباتو اساسي شرط بللی دی. مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي راډیو واوریدئ او نور خبرونو تفصیل زموږ پر ویب سټ لوستلی سي azadiradio.com یا هم azadiradio.org زموږ د ویب سټ ادرس دی. د خبرونو په پات دی شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه خبريږي. مخکې تر دې چې کور کلی اونیز پروګرام پیل سي نیمه نړۍ د شوزو خاص پروګرام به سره واورو.
نیمه نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې یو ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تر لس کلنې د انجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
تر مستری کې چې مې زده کړې زه د افغانستان د خزینه
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه. پروختیا کورنۍ اړیکو او پټولنه کې د خزي ارزښت یا کرامت او احترام څومره د اهمیت وړ دی. دې موضوع ته د نه پاملرنې په صورت کې خزو او په ځنګړی توګه نجونو ته کومې ستونزې پیدا کیږي؟ آیا په اسلام کې د خزو کرامت او احترام ځنګړی ځای لري؟ قانون په دې برخه کې څه وایي؟ د دې اونۍ د نیمه نړۍ په خبرونه کې زموږ همکارې تمنا واحدی په دې موضوع یو ځانګړی راپور جوړ کړی چې پکې د خزو ستونزې او د کارپوهانو نظریات راټول کړي دي. ترڅنګ به یې د موضوع په اړه د عامو خلکو فکر او نظر او د کارپوهانو نظر له تاسو سره شریک کړو. خو اوس راپور اورو.
ویل کیږي چې د جرمونو له ډلې څخه یو مهم جرم د انساني کرامت او ارزښت نه پاملرنه ده چې په هغه کې انساني ارزښت په ځانګړي توګه د ښځو ارزښت تر پښو لاندې کیږي او ضرر ورته رسیږي. ډیری نارینه د واک او قدرت څخه په استفادې کوښښ کوي چې د ښځې په وړاندې تاوتریخوالی رامنځته کړي، سپکې سپورې ورته ووایي او د هغې انساني ارزښت تر پښو لاندې کوي چې دا نه یوازې کورنۍ امنیت او سوکالۍ له خند سره مخ کوي، بلکې په کور او ټولنه کې د ښځې انساني ارزښت ته ډېر زیان رسوي. اروایي، جسمي، اقتصادي او جنسي اړخونو ته په کتو د ښځې پر وړاندې تاوتریخوالی او هغوی ته په کمه سترګه کتل د هغوی انساني ارزښت او شخصیت ته د کم کتلو په معنې ده. د بیلګې په ډول په افغانستان کې ښځې او انجونې د نارینه وو د خدمت، کار او حواس لپاره استفاده کیږي او له هغوی څخه د نوکری په توګه ګټه اخیستل کیږي. په دغه ډول کورونو کې ښځې له نظر ورکولو، کار زده کړو او حتی یو مناسبه انساني ارزښت څخه چې د هغوی طبیعي حق دی لرې پاتې کیږي. کله خو داسې هم کیږي چې ښځو ته د کورنۍ د نورو غړو په مخ کې بد رد ویل کیږي یا هم وهل او رټل کیږي. د کابل ښار اوسیدونکې زکیه یو له همدغو متضررو ښځو څخه ده چې وایي د میړه او لورونو لخوا ښکنځل او رټل شوې چې د ویښتو د شمېر په اندازه یې ژړلي، خدای فقط صبر کړی.
اوړه نه راوړي، غوړي نه راوړي، ټیچې او ته تیار کړو هغې ته پاتم چې دی مونږه وخي ټکی هېڅ پرتې په دغه باندې مونږ نه پوهېږو چې مونږه د سړو سره څه رقم وغه کېږي. سړین سم راویانه کوي، مریضان شو شپخانې ته م نه وړي چې لو ساتو جامې مونږ ته نه اخلي، او دغه د مونږه بچو سره م سم راویانه کوي چې مونږه ووخي مونږه واړم کېشي کینه په جڑا شي چې زمونږه مور کې توګه نه تاسو چې زمونږه مور تاسو وخی او ټکوي.
زمک په افغاني ټولنه کې د ناسم او بد فرهنګ دیری خولوجه د غیرت او نارینه توپ څخه په استفاده د کور نارینه د خزو شخصیت ته پس پکه ګوري. هم دارنګا دوی فکر کوي چې خزه د همدې ناسم عمل ور دي. بیا هم زکی وایي
تا وای چې دوډۍ خو اخره ماشمان دی غوا او نور دي تشي پختنه مکا مونږ سره بي شي د خزه نظر مونږ باندې نه کوي چې مونږ انسان په ترګه باندې مونږ ته نه ګوري، سم راویا مونږ سره نه کوي. دا فکر کوي چې لکه د ټولو سړي به همدغه سي دي، خزه سره به سم راویا به نه کوي چې مونږ سره دا خپل یوازې خاوند نه د کور ټول سړي چې دي مونږ سره سم راویا نه کوي.
د ډیری کورنیو د نارینهو لخوا د ښځو شخصیت وژنه او هغوی ته په سپکه کتل، هغه هم د خپلو اولادونو په مخ کې کومې ستونزې پیدا کوي. په دې اړه له سمیرا نومې پیغلې څخه اورو. هغه وایي
پلار ته مې مخته کوي چې مور مې وهي، انیا ته مې کاکا مې کنځا کوي، د کاکاګانو ښځې ته مې زیاړې کوي، خور ته مې زیاړې کوي، ټول ته بیا زړه مې په ښځه کېږي، زه ژاړم کور ته، بیا ور کې ته هېڅ نه یي، خپلې ښځې ته یي چې ور کې سما کېنه، مور کور ته دې ما څه، خور کور ته دې ما څه، دغه کوټې کې کېنه. مور چې عمله دار وه هغې ته داسې وویل کنځا وکړه، بیل چې وخصله مور ته مې وویل چې وژړلم، بیا زه وم خور مې وه بل خور مې وه، داسې وژړلو کور کې، مور مې داسې ژړېدله، پلار مې وي لاړ وایي څه یو ته ونه وایل پلار مې.
آیا په اسلامي نظام کې ښځې د یو ځانګړي شخصیت او کرامت درلودونکې دي؟ آیا په دینی عوامرو کې ښځې ته د کورنۍ او ټولنې په کچا ځانګړې پاملرنه شوې؟ دینی عالم محمد الله سیدزاده وایي اسلام په ټولنه او کورنۍ کې د ښځو شخصیت او کرامت ته ځانګړې ځای ورکړی.
په لومړي سر کې نارینه باید د خپل کور د داخلېدو په وخت کې سلام هېر نه کړي. دوهم دا چې نارینه له خپلې مېرمنې سره خبرې باید خوږې او پستې ولري. دریم د کور په تنظیمولو او د کور په کارونو او ډوډۍ پر اخیستلو کې ورسره ګډون کول خپل عادت وګرځوي، او دا نبوي سنت هم دی چې حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د کور په چارو کې له خپلو متحرو مېرمنو